د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. سلمی خلیلزاد وایي د سولې د هر بهیر په پای کې ټولې ښکېلې غاړې وسله په ځمکه ږدي. دو ویلی دی که په سولې موافقه راغله امریکا دې کار ته چمتو ده. د کابل نه د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری راپورټ را لیږلی.
په داسې حال کې چې نن د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د استازو او د افغانستان د پخلینې لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر په پایتخت دوها کې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه راپورونه خپاره شوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي باید له دغو خبرو ډېر ژر د پام وړ کومې پایلې ته د رسېدلو تمه ونه شي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د وسلوالو طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د تېرې چهارشنبې په ورځ په دوها کې پیل شوی چې د جمعې د ورځې د رخصتیو له امله نن بېرته سره پیل شوې دي. په دوحه کې دغه خبرو د پیلېدو پر مهال هم افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او هم د طالبانو یو ویان زبی ولا مجید د ټویټر په پاڼو داسې څرګندونې کړي چې د دواړو خواو ترمنځ د نظر توپیر څرګندوي. ښاغلي خلیلزاد د شنبه په ورځ هم د ټویټر په پاڼه په لنډو څرګندونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی دی. ښاغلي خلیلزاد ویلي د سولې د هر بهیر په پایله کې ټولې ښکېلې غاړې وسلې په ځمکه ږدي. د تاوتریخوالي په کمیدو د ټولو غاړو موافقه دغو پایلو ترلاسه کولو په لور اړین قدم او یو مسؤلانه اخلاقی انتخاب دی. قسم د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخامخ د کومې غاړې نوم نه دی اخیستی، خو طالبانو تیره ورځ په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د اوربند ټینګېدو په اړه د سولې مشورتي جرګې استازو غوښتنې ته منفي ځواب ویلی و او ویلي و چې افغانستان کې جهاد فرض دی او هیڅوک د ځنډولو صلاحیت او توان نه لري. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وحید مجدوی طالبانو سره د امریکایي پلاوي په خبرو کې اوس مهال د اوربند مسله اصلا مطرح نه ده.
داسې معلومیږي چې په هماغه ډېر مهم مسله یعنی کایي قوتونو د وټلو په مسله باندې متمرکز دی او هلته دا خبرې کیږي چې څه وخت او په کوم مهالویش دا قوتونه باید له افغانستان څخه ووځي. اوربند خبره تر اوسه پورې په دې مذاکراتو کې اصلا په اوربند باندې خبرې ځکه نه دي شوې چې تر هغه وخته پورې چې طالبانو اصلي غوښتنه یعنی له افغانستان بهرنۍ قوتونو وټل نهایي شوي نه وي، تر هغه وخته پورې طالبان په اوربند او په دې مسله باندې خبرې نه کوي.
د افغانستان د چارو یو بل کارپو شفیق حواسی وایي چې د افغانستان د ستونزې وسیلې طرف پاکستان دی چې د ښاغلي حواسی پر وینا تر څو دغه هیواد کنات نوي ترلاسه شوی طالبان به په یوازې سر د امریکا او د افغان حکومت سره د سولې موافقې ته ونه رسي. ښاغلي حواسی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې قسم د سولې په برخه کې زلمی خلیلزاد هڅې زیاتې کړي، خو لا هم هغه د ستونزې له اصلي اړخ سره خبرې نه دي پیل کړي.
اساسا د خبرو طرف طالبان نه دي، قطر هم نه دي، د خبرو طرف پاکستان دی، هغه هم د دغه هیواد پوځ نه ملکی حکومت. د افغانستان په دې څو کلونو جګړه کې اصلي طرف د پاکستان د استخباراتو اداره ISI ده.
دا کارپوهی د افغانستان د تیرو څلور لسیزو حالت تر ډیره د تیرو پیښو تکرار ښیي او تر هغې چې له پاکستان سره ستونزې هوارې نشي دا ستونزه به همداسې دوام عمومي. خاغلی خواسی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستاني رسنیو د ریپورټونو له مخې د دغه هیواد د پوځ مشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې له هڅو د خپل هیواد ملاتړ سرګند کړی دی. د پاکستان د پوځ د امریکو د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوال لخلي ویل شوي چې اسلام آباد په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اسالو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل څخه په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره ملاتړ کوي. د ایسو شتت پریس ای پی خبری اجانس له دوه څخه د دغه خبرو په اړه په راپور کې د طالبانو سرچینو په حواله ویلي چې په روانو خبرو کې دواړو خواو ترمنځ د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو د مهالویش په سر اختلاف کم شوی. طالب چارواکو دغه اجانس ته ویلي چې اوس مهال دواړه غاړي د دې مسلې په اړه پر نورو وړاندیزونو باندې غور کوي. دغه طالب چارواکي ویلي چې لا هم په دې برخه کې یو وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره د بحثونو دوام ته اړتیا شته. تر اوسه لا د نوي وړاندیز جزئیات څرګند شوي نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کابل کې یو شمېر خزو د ارګ سره نږدې خیمه وهلې ده. وایي د پارلمان وکیلان دوی دي خو د دوی حق خوړل شوی دی. منګه د دغه ډلې د یوې غړې دیوې نیازی سره مرکه کړې ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، څو کسو خزو په کابل کې خیمه وهلې ده او اعتراض لري چې په انتخاباتو کې د څو مرحلو نه دوی کامیاب تیر شوي، مګر په اخره مرحله کې د دوی حق نه دی ادا شوی. منګه د دغو کسانو چې خیمه وهلې ده د یوې میرمنې دیوې نیازی سره وغږیدو. دیوې نیازی تاسې ټولې خځې څو کسې د کوم کوم ولایتونو یې او تاسې غټې تر اوسه ده؟
مونږ خو د یو لس ولایتونو نه خځې یو تقریبا بیا لسنه یو چې کابل کې چارې دمبک ار تمخ مخ او ریاست اجرایه ته مخ مخ مونږ خیمه وهلې شپه ورځې همدلته یو باد باران طوفان دې ټولو ته مغاله ورکړې ده. عدالت غوښتنې لپاره راټولې شوې یو ټولو مرحلو نه مونږ کامیاب تېر شو چې پروسته یې کې باید مونږ نوم اعلان شوی وای. تاسې فانه زمونږ نوم نو دغه مېرمنې ټول اسناد لري دوی ته په ډاګه وایي چې مونږ خبرې نه کو زمونږ اسناد خبرې کوي مونږ ته زمینه سازي وکړي ځانګړې محکمه دې رامنځته شي مونږ اسناد وړاندې کړو که چېرې حق په جانب مونږ خپل حق واخلو مونږ باید لاړ شو پارلمان کمه تعمید نه کړه چې هره سزا راکوي مونږ ورته اماده یو.
تاسې څه فکر کوئ چې ولې ستاسې په حق کې لکه څنګه چې تاسې وایي داسې ظلم شو څه چلو؟
رشوت ورکول او رشوت اخیستل بیخي عادي خبره ده. پیسې ورکړل شوې دي به هیڅ رای نه لري متاسفانه جالي ده او ته جوړ کړې ته تجربه کړې وي بریالي
کړلې. پیسې چا خصي ساسې په فکر
دوی د دواره کمیسیون نه شکایت کوي ته نو تاسو نه کمیسیون هم کولای ته کې هم په مرکز کې ښکارا او پریمانه پیسې اخیستل شي په دې حکومت خبر ده په دې هولس خبر ده په دې میډیا ټول خبر دي کړه نه دي دي لوی سره والی ته ورکړل شوې مونږ سره یو مېرمنه ده هغه ویډیو لري ویډیو تاسو کړی ده چې په ولایت کې د شکایت کمیسیون یو کمشنر نه دی ولر ډالر په غوښتنه کوي دوی په همدې کې باب دي چې کوم زیاتې کې دوی ته ویډیو ماغسته ده او به چې کله دې پیسې نه دی ورکړي په ماخام چې دې لسته لا نه کې ورته زنګ وهي چې تاسو ناکامي په هیله او هغه څه کېږي چې دې نوم نه تل بل څوک راځي.
تاسو ديار لس خزو دغه خیمه وهلې ده آیا یوازې د خزو په حق کې ظلم شوی که د نارینه په حق کې شوی؟
متاسفانه چې د نارینه په حق کې دغه ظلم شوی خو دغه خیمه مونږ وهلې ده نارینه هم راځي د مختلفو ولایتونو نه چې د هغوی په حق کې ورته ظلم شوی.
څو کسه نارینه دي تاسو په فکر؟
همدغه د یو لس ولایتونو نه تقریبا شل نارینه شاوخوا به وي د کوچیانو حوزې په شمول باندې.
ښه، څو ورځې کېږي چې تاسې خیمه وهلې؟
زمونږ خو دغه د بېګا یولسمه شپه ده چې متاسفانه تر اوسه پورې له ارګ نه مونږ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. که څه هم مونږ میډیا او ته هم مطبوعاتي کنفرانسونه ورکړو چې ولسمشر نه مو غوښتنه کړې چې مونږ سره فقط 5 دقیقې وګوره لیدلو نه مو هدف دا و چې مونږ خپل اسناد ورته مخته کېږو او غوښتنه مو ترې د ځانګړې محکمې ده. البته دا زمونږ قانوني حق دی خو له ولسمشر نه له حکومت نه هیله کوو چې ژر تر ژره باید هغه محکمه دایر شي حق حقدار ته وسپارل شي ځکه په دې باندې حکومت له موږ نه خبر دی چې څومره په کمیسیونونو کې فساد وشو څومره درغلي وشوه حق باطل شو باطل حق شو.
ډېره زیاته مننه ډیوی نیازی په مخه دی. ښه،
کور ودان خیر دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د لوی موټرو سختنانو ادعا کړې ده چې د قندوز په شیرخان بندر کې د اغه موټرو نه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي چې ترانزیتي، صادراتي او وارداتي تجارتي مالونه منځنۍ آسیا ته انتقالوي. ګل رحیم نیازمن رپورت را لېږلی دی.
د قندوز په شیرخان بندر باندې د سوداګریزو موادو د ترانزیت، صادراتو او وارداتو کارونه له تیرو دریو کالو را په دې خوا کم شوې دي. خو د لوی موټرو څښتنان ادعا کوي چې په دغه بندر کې ترې یو شمېر کسان په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. موټروانان اکثره دغه پیسې د لوړ توناژ بار په مقابل کې ورکوي. عام خلک بیا وایي چې د باروړونکو موټرو زیات بارولو له امله د هیواد اکثر لوی لارې چې څو کاله وړاندې قیر شوي بیرته تخریب شوي دي. په شیرخان بندر کې یو تن موټروان د غیر قانوني پیسو اخیستو په اړه داسې وایي:
ډېرې مې داخله ګمرک ته داخل مشه دونیم صد رفع اول میگیره دونیم سلام دګه میگیره 50 رفع دګهش میگیره دلیل شام نه مفهم بدر که
بچ ګمرک ته چې ور داخليږي 250 یو او 250 بل 50 نور اخلي. په دې نه پوهیږي چې ولې اخلي که پیسې ورنکړي ګمرک ته یې نه پرېږدي. یو بل موټروان وای چې څو ځل د دغو غیر قانوني پیسو اخیستل بند شول خو زورور خلک شته چې اوس هم له موټروانانو پیسې اخلي. څو ځل مسولین راغلل چې غیر قانوني پیسې اخیستل بند کړي خو د هیچا زور ونه رسید که یو یې بندوي نور زورور یې اخلي. د سوداګرۍ د چارو مسولین وایي چې دوی څو ځل د موټروانانو د دغو شکایتونو پر اساس لوړ پوړو مسولینو ته خبر ورکړي خو لا یې هم په اړه جدي اقدام نه دی شوی او دوی په غیر قانوني ډول له موټرو د پیسو اخیستل نه ردوي. د سوداګرۍ د خونو د صادراتو او وارداتو مسول مسعود وحدت وای
ممکن در مسیر راه خازیای غیر قانونی وجود داشته باشه ولی بارها نگرانی خودم را ابراز کردیم به اداراتی مسئول
که دای شی د لارې په وګدو کې له سوداګرو د غیر قانونی پیسو اخیستل موجود وي. دوی څوزل اړوند ادارو ته د سوداګرو شکایت رسولې ده چې د دغو پیسو اخیستل بند شي، سوداګرو ته سهولت رامنځته شي او سوداګری پراختیا پیدا کړي. یوازې افغان سوداګر او موټروانان نه بلکې تاجکی سوداګر او موټروانان هم د پولی دواړو خواو ته د غیر قانوني پیسو اخیستل تاییدوي او وایي چې په یو ځل سفر کې تر سلو ډالرو پورې پیسې ورکوي. یو دی نه دی، دا د ټولو موټروانانو ستونزه ده. له بندر څخه تر دغه ځایه پورې سل ډالر غیر قانوني پیسې ورکوي. تاجکی موټروانان بیا دا هم وایي چې دوی د تاجکستان په داخل کې درش ټنه تجارتي مال باروي، خو په افغانستان کې بیا 50 ټنه هم باروي او د دغه بار په مقابل کې 100 ډالر ورکوي. سمو د مخکې هم موټروانان ورته شکایت درلود، خو مسؤلین وایي چې د دغه ستونزو د حل لپاره یې اقدام کړي او تر پخوا تجارتي چارې ښې شوې دي. په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په مالی لګښت 200 متره اوږد پل جوړ شوی دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ تجارتي اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. جنوبی کوریا د توغندیو د توغولو نه وروسته له شمالي کوریا نه غوښتي دي چې د تاوتریخوالي زیاتول نور بند کاندي. د امریکا غږ خبريال ویلیام ګالو رپورت را لېږلی.
جنوبی کوریا وروسته له هغې چې د کوریا ختیځ پلو ته په سمندرګي کې د شمالي کوریا د توغندیو سرګلولې ولګېدلې، له شمالي کوریا نه وغوښتل چې د نظامي تاوتریخوالي زیاتېدل بس کړي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست نتاق په یوه اعلامیه کې ویلې دغه ازمایښت د سپتمبر د میاشتې له موافقې نه سرغړونه ده چې د شمالي کوریا سره لاسلیک شوی وه. سول ویلې توقع لري چې پیونګ یانګ څومره زر ممکن وي هغومره زر ډایالوګ شروع کړي. د جنوبی کوریا لوی درستیز په یو بیان کې ویل شمالي کوریا له ختیځ خارګوټي اونسن نه په محلي وخت د 9 بجو نه وروسته د کوریا د ساحل ختیځ پلو ته په سمندرګي کې د توغندیو د سرګلولیو باړونه وچولول. د امریکا سره د اتومي خبرو د ناکامېدو نه وروسته دا د شمالي کوریا له ټولو نه وروستۍ پارونه ده. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د شنبې په ورځ ویلې دی لا تر اوسه په دې عقیده دی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره به موافقه وشي. ترامپ په ټویټر کې لیکلی دی کیم په بشپړ ډول د شمالي کوریا د اقتصادي ظرفیت نه خبر دی او دی به په کې مداخله ونه کړي یا به ختم نه کړي. ترامپ په ټویټر کې د کیم په باره کې ولیکل دی په دې هم پوهیږي چې زه د ده سره یم او نه غواړي هغه وعدې ماتې کړي چې د ما سره یې کړي دي موافقه به وشي. د جنوبی کوریا چارواکو په خوا د توغندیو سرګلولې اده کړې وي. د دغو وسلو په باره کې سمدستي نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، مګر د لنډ واټن توغندیو ازمایښت به د شمالي کوریا د توغندیو د پروګرام په باره کې د بین المللي بندیزونو نه سرغړونه نه وي. شمالي کوریا د دغه ازمایښت په باره کې تبصره نه ده کړې. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د 2018 کال د نومبر د میاشتې را په دې خوا د توغندیو په ازمایښت باندې په موقت ډول بندیز لګولی دی. د ماساچوسټس د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې د اتومي چارو متخصص او پروفیسر ویپن نارنګ وای ښایي چې د لنډ واټن د توغندیو ازمایښت د موراتوریم یا موقت بندیز له لیکې نه واوړي. کیم ویلي دی موراتوریم یوازې په آی سی بی ایم ایس باندې نه تطبیقیږي. په داسې حال کې چې نارنګ وایي امریکا په دې عقیده ده چې دا ډېرې صحیح نیسي. دا کافي ده چې یوازې اندېښنې ته اشاره وشي، مګر دا د موراتوریم نه سرغړونه نه ده. د یو لوړ رتبه چارواکي په قول د دغه ازمایښت نه وروسته د ملي امنیت مشاور جان بولټن د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته پوره معلومات ورکړل. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو سیکرټر سارا سینډرز ویلې موږ نن شپه د شمالي کوریا له اقداماتو نه خبر شولو شمالی کوریا چې غواړي د امریکا له خوا لګیدلي بندیزونه ورنه لرې شي، د امریکا سره د خبرو د ناکامېدو نه را په دې خوا یو لړ ازمایښتونه کړي. شمالی کوریا وویل تیره میاشتې تکتیکي وسلې ازمایښت کړي وې. شمالی کوریا دا ګواښ هم کړی دی چې د امریکا او جنوبي کوریا ګډو نظامي تطبیقاتو ته به ځواب ووایي. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ویلې دا به امریکا ته د کال تر پای پورې وخت ورکړي چې د اتومي چارو په خبرو کې ډېره نرم شي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دي تر هغې پورې به بندیزونه لرې نه کړي تر څو چې شمالي کوریا د خپل بشپړ اتومي پروګرام نه د لاسه اخیستلو ژمنه نه وي کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
پاپ فرانسیس نن د یکشن به پورز بلغاری او شمالي مقدونیه ته سفر کړي. په دغه دواړو هیوادونو کې کم شمیر کاتولیکانو سیږي. د امریکا خبريالې ایزابیلا کوکولی راپورټ را لګولې ده.
پاپ بلغاریا ته روانه دونه د مخه د بلغاریا خلکو ته پیغام استولې ده چې د د سفر لپاره تیارې نیسي. په ولسو کالو کې دا د پاپ دوهم سفر ده. پاپ فرانسیس وای
Il mio pellegrinaggio sarà tutto nella memoria del Santo Papa Giovanni XXIII che nei quasi 10 anni trascorsi a Sofia come delegato apostolico ha creato col vostro popolo un legame di stima e di affetto.
د بلغاریا ګرانو خویندو او ورونو، زه به د خدای په مرسته په څو ورځو کې ستاسو په منځ کې یم. ګرانو دوستانو، زما سفر به په بشپړ ډول د پاپ جان په یاد وي چې تقریبا لس کاله په صوفیا کې هوارینو ته منسوب حیات په یاسه تیر کړی او ستاسې د خلکو سره یې په قدر او محبت سره روابط ټینګ کړي چې لا تر اوسه دوام لري. هغه د مباشرت، معتقد او سولې یو شخص و. په دې دلیل سره ما دغه سفر انتخاب کړی دی. زه له تاسې نه غواړم چې د ما سره په خپله دعا کې ملګرتوب وکړي. مننه. پاک خدای دې بلغاریا ته سوله او سوکالي ورکړي. د دغه سفر الهام د سنت جان نه اخیستل شوی دی چې په بلغاریا کې د پاپ نماینده و او مادر تریسا چې د مقدونیا په شمال کې زیږیدلې وه. فرانسیس با درې ورځې په پخوانیو کمونیستي هیوادونو کې تیرې کړې چې په روان کال کې خارج ته دا د څلورم سفر دی. دواړه ملکونه کاتولیک اقلیتونه لري او اکثر خپل ځانونه ارتوډکس ګڼي. احتمال لري چې پاپ با له دې فرصت نه کار واخلي چې په ختیځ اروپا کې د ارتوډکس ټولنې سره د واټیکان د روابطو په ټینګولو کې مرسته وکړي.
بل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو لومړۍ سهارنۍ خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر دهشتګر د پاکستان د پاوز عزیزان بولی. منظور پښتون د امریکا غږ د خبريالې لایبی یوسفزی سره په خاص مرکه کې ویلي دي چې پاکستان په جنوبی وزیرستان کې یو پوسټه جوړ کړې ده سو افغانستان ته د دهشتګرو تګ راتګ ثبت کاندي.
خبره شوله چې لرو بر یو افغان ناره کدا دوی ثابتولی شي چې مومند دیخوا پروتی ایخوا پروتی دا دوه بیل بیل کامونه دي، شینواره یا فریده یا د کورم خلق یا دیخوا وزیر یا مسعود یا کاکړ یا چکسی یا څومره پښتنو کامونه چې ایخوا دي دیخوا دي، دا دوه بیل بیل کامونه ده. د دنیا په کومه لیبارټری چې راته ثابتولی شي ثابت دی کې مونږ به دا نارا بند کړو. لرو بر یو افغان، افغان د یو نسل نام دی، د جغرافیه نام نه دی. که په دې کې چاته څه شک وي چې پښتون باسیت کام یو نسل نه دی، راته ودی وایي چې مونږ تاریخي حوالې ورکو، مونږ د ژبې، د تاریخ، د کلتور، د هر شي حوالې ورکو، ورته ثابت بیا کړو چې د یو کام دی. نو په دې کې دننه داسې شی دی، مونږ د جغرافیې خبره نه ده کړې، مونږ د کام خبره کړې ده. کام خو بیخي یو دی، په دا څه شک نشته دی. نو په دا باندې دلته اعتراض والی دی، دته په پښتونو اعتراض والی دی چې پښتون یو کام.
اپریشن په حوالې سره دی وی چې کلال تک طالبانایزیشن او دا وانه وزیرستان قبایلو دا خبره کولی چې دلته اپریشن وکړي. اوس چې اپریشن شو وایي دا خبره کوي دی اوس اپریشن ته بدوای نو آی چې دی مخ ته ټکو کو رست ټکو
خلاف کیسه کړی چې تا اپریشن ویل چې تر هاګر ورډم تا خو زمونږ د کور سامان غلک د کور د سامان غلکولو په کیسه ضرورت زمونږ د بازارونو ډنګ کړل زمونږ د کورونو ډنګ کړل زمونږ د عام خلک میسن کا عام خلکو د بمباری وکړي ماشومان د ټکولي ټکولي واچول تا د دې څه اپریشن وو تا په پښتنو یې غر کوا په پښتنو دې حمله کړې وا کا په تراګرو تراګر خو د یو نه کمړ اته اتیا کمانډرانو لیست زمونږ سره دی او وا اتیا په غو ډرون وجلې دي د پاکستان فوج یو د پرامیننت کمانډر نه دی وجلې نو تا خو ویل چې زه هغه لرکم اده نقل لري خو زمونږ سامان ګاډر ټیارن دا دی پکې یو وړل زمونږ د کورونو سامان دی پکې وخوړ زمونږ د دوکانونو بازارونو سامان دی پکې وخوړ مدنیات باندې قبضه راته وکړه دا د دا کوم قسم دا قسم اپریشن خو په دنیا کې په ولاکه څوک سپوت نه موږ په دغسر اپریشن سپوت کوو
دی وای چې په افغانستان کې د ټول نغټ د طالبانو ګروپ ناشته او د خپل د چتشوي غیب شوی خلکو لیست راوړي او مونږ بمروړو دواړه به موازنه وکړو چې د څومره خلک په دغه جهادي ګروپونو کې شامل شوي دي
زه خو هم دا لیست زمونږ نه غواړي د کچ مونږ د تراګرې په مخالفت شو ولاړ خلک دا لیست د دوی سره خپل شته دی کرنل امام ډاکومنټ سره واخلي کرنل اخ کرنل صاحب ویلي دي چې 95,000 خلکو ته ما ټریننګ ورکړی دی هغه ته معلوم دی د دوی سره په جی ایچ کیو کې به ټول فایل یې شوي خپل فایلونه باندې د ټک ورکړي ګرد د نه پورته کړي پراته به وي د ټولو لیسټونه زموږ نه غواړي دا د تراګرې ملګري خلک چې کوم دي دا تراګر خو د دوی ډارلینګز دي نو دا دی چې د خپل ډارلینګز لیسټونه د دوی سره شته دی زه اوس هم په دعوه درته وایم ساوت وزیرستان وانا اپر سایډ خامرنګ چیک پوسټ جوړ د دغې لپاره ده چې دوی د لیسټونه چې څومره کسان د افغانستان ته ولرل څومره راغله چې هغې دپاره هغې انټري کوي ګوره دا خبرې د دوی نه کوي دا د موږ سره ثبوت پراته دي لیسټونه دوی سره موجود دي جنرل حمید ګل لیسټ فایلونه دې راواړوي دا د مشرف د ټولو خپل فایلونه دې راواړوي کېدای شي خپل یې هم ډېر پوزیشن اختیار کړی وي په دې کې څوک شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د مې د میاشتې دریمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده دغه ورځ د دنیا په یو شمېر ملکونو کې منځل شوې ده د امریکا غږ خبريال ساروان په افغانستان کې د یو شمېر خبريالانو د وژنې په باره کې د یوې تمثيلي پارچې د غټو ټکو رپورت را لېږل
تمسیری ټوټه د هغو ژورنالیستانو په حق کې د چتیر کال د اپریل په 10مه د ششترک په سیمه کې په ډلې زتوګه په 14 کې وژل شو دا ټول شوی خبريالان یوازې د تمسیری ټوټه نه ګوري ویر د دې کوي چې په خبريالانو پریتونه د بیان ازادي ګواښي فیروز عزیزی خبريالان وایي د بیان ازادي د ورځې منځل به سمانه چې د ازادي لګواښ سره مخ ده
افغانستان کې د خبريالانو لپاره تهدیدونه ګواښونه ست غوي تهدید کیږي امنیت خوندې نه دی هر کال ډېر شمېر خبريالان وزل کیږي او هغه خبريالان چې غوي مهمه دي په ټولنه کې ماتره دي یعنی موږ تاسو د غوي د وزن او د ټپکېدو شاهدان یو دلته افغانستان کې یوازې په نوم باندې د مطبوعاتو ورځ او دغه د بیان د ازادۍ ورځ منځل کیږي
روسي دوه کلونه په افغانستان کې د رسنیو لپاره خونړیو په تیر مریض کال کې په افغانستان کې اتلس خبريالان وژل شوي دي د بیان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د یوناما په یو بیان کې راغلي چې تیر کال افغانستان د خبريالانو لپاره خطرناک کال و د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په خبريالانو لوی حمله او بریدونه تر ټولو لوی ګواښ د بیان ازادۍ ته دی د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په وینا د تیر کال د اپریل له 10مې د دې کال د اپریل تر پایه د خبريالانو سره د تاوتریخوالي یو سلو دوه شپې حساب شوی دی 33 پیښې د حکومت شپږ میاشتې داعش دریش مورده په طالبانو پورې اړه لري په کې له تهدید نیولې تر وژنو هم شامل دي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب وایي
کوم کار چې لازم دی ترڅو د افغانستان حکومت یې وکړي هغه ته متل تعهد خودلی تر خپل وسه مو هڅه کړې ده چې د خبريالانو خوندیتوب ته د امکان تر حده کار وکړو
لوی سرانوال بیا وایي چې له خبريالانو سره د تاوتریخوالو قضیو ته حرکت ورکړی او عدالت یې تطبیق کړی دی
د آشنا رادیو هرانه خبرونه په همدیزی پایتا ورسیده. نیم ساعت روسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې دو. ورځ مو په خیر.